دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانیم پام وکړئ د سات خبرونه ته د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2023 کال د اگست له 15 نیټې څخه نیولې د 2023 د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 633 ولسی خلک د مخکنی حکومت نظامیان سلفیان د مقامت جبهې غړي او نور وژلي دي. رواداری د بشري حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته له افغانستان څخه د باندې جوړ شوی د دغه سازمان په راپور کې چې پرون د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی راغلی دي چې دوی په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل کې د طالبان له لوري د خپل سر وژنو په اړه پلټنې کړې دي. راپورټ وایي چې په دې غمده کې 340 کسان په کندهار، 114 په پنجشیر، 7 تنه په ننګرهار او نور په سرپل کې وژل شوي دي. طالبان لا هم دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د خپل سر وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو راپورټونه بې اساسه او مغرضانه بللي وو. د رواداری سازمان له یونما څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپل سر وژنو او بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا رهبري کیږي وایي هغه شمیر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي د طالبانو حکومت په مالي لګښت به هیواد ته انتقال شي. دغه سفارت د سه شنبې په ورځ په ویلامي کې ویلي دي چې د افغان بندیانو له کورنۍ څخه غوښتي چې په دې برخه کې چا د پیسو له ورکولو څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانانو یو مسؤل ویلي وو چې روانه اونۍ به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. د پاکستاني چارواکو د معلوماتو پر اساس په دغه هیواد کې پولیسو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو او ویزو نه لرلو له امله لږ تر لږه 12 افغانان نیولي او زندان ته وړي دي. افغان سفارت د دسمبر په 13 په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوال لړلې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه خوشي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان پرون د چهارشنبه په ورځ په ویلامي کې د پاکستان حکومت په سیاسي مشرتابه باندې د تازه بریدونو د کولو ګواښ کړی دی. د پاکستاني طالبانو په خبرداری کې په مشخص ډول د غیواد د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي په مشرانو باندې د بریدونو خبرداری ورکړل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشري صدر اعظم شهباز شریف کوي او د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي مشري د بهرنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری کوي. پاکستانی طالبانو لغه ورسته د خبرداري ورکړ چې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د ملي امنیت په شورا کې پریکړه وسوه چې د ترګرو پر ضد به له ټول ځواک څخه کار اخیستل کیږي. پاکستانی طالبان وایي چې د پاکستان حکومت د هغوی پر ضد جګړه اعلان کړې ده. پاکستانی طالبان له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ پر ضد بریدونه کوي او څه موده مخکې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد هم د بریدونو خبرداري ورکړ. بلې خوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا سناولا ادعا کړي چې د پارلمان په ودانۍ د برید دړکې ورکوونکي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرونکي تورن کسان نیولي دي. ښاغلی سناولا په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې ناقانونه اعلان شوې ډله تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو پیلولو لومړی شرط دا دی چې هغوی د وسله په مځکه کښېږدي او د هیواد اساسي قانون دی ومني. په اسلام آباد کې د امریکا غږ د اردو څانګې خبریال عاصم علي رانا د راپور له مخې د بیا پښتنې په ځواب کې د کورونو چار وزیر وویل موږ هیڅ کله هم دا نه دي ویلي چې د افغانستان په خاوره کې دننه په یو چا برید کول غواړو. د یادونې وړ ده چې په ځینو پاکستاني رسنیو کې د رانا سناولا یو بیان راغلی وو چې پکښې ویل شوي وو چې افغان طالبان دي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه ودروي او که داسې ونه کړي نو پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د دغه ډلې پټنځایونه په نښه کولی شي. د رانا سناولا د دې بیان وروسته افغان طالبانو هم غبرګون وښود او ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان پر ضد داسې بیانیې ورکول کیږي چې د تعصب وړ دي. د امریکا پوځ ویلي دي چې د سوریې په ختیځ کې امریکایي اډه چې ائتلافي ځواکونه هم پکښې میشتي باندې دوی توغندۍ وار سوي خو کم ځاني او مالي تلفات یې نه دي اړولي. په برتانیا کې میشت د سوریې د جنګ څار ډلې ایراني ډلې په دغه برید تورنې کړي دي. ایران یو ورځ له مخې د خپل هغه جنرال درایم تلن ولمانځه چې د امریکا د ډرون په یو برید کې وژل شوی وو. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په تهران کې په دې لړ کې په جوړ شوي یو پروګرام کې قاسم سلیمانی چې د پاسداران انقلاب څانګې قدس ځواکونو قمندانو د وژنې د بدل اخیستو هوډ وکړ. د امریکا مرکزی قمندانۍ سینټ کام په خپل بیان کې په دې برید څوک تورن نه کړل خو به ویل چې په دغه برید کې د ائتلافي ځواکونو پوځي اډې ته تاوان نه دی رسېدلی او نه څوک زخمي سوي دي. په سوریه کې لا هم سلګونه امریکایي ځواکونه دېره دي چې د هغه نړیوال ائتلاف برخه دي چې د اسلامي دولت د ډلې پاتې شوو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. او د نایجیریا محلي چارواکو ویل دي چې د غیوات په شمال کې هغه کشتۍ چې د سلو څخه زیاتې ښځې او ماشومان پکې سپاره وو په سیند کې ماته سوي او له هغه ځایه څخه یې تر اوسه لس جسدونه راایستلي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د دغه سیمې یو چارواکي یایا بیلو کوکو وویل چې په کشتۍ کې د حد څخه زیات مسافر سپاره وو. هغه زیاته کړه چې د ځایي لمبوزونو په مرسته یې د لسو مسافرو جسدونه پیدا کړي دي او د لسو نورو پسې لټون روان دی چې تر اوسه لا ورک دي او په اړه داسې فکر کېږي چې هغوی به هم ډوب سوي دي. هغه زیاته کړه چې اتیا تنه ژغورل سوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د مالی وزارت د پاکستان د کراچۍ بندر د ګمرک د مامورینو لخوا افغانستان په ترانزیتي مالونو د نوو شرایطو وضع کول د ترانزیت د نړیوالو اصولو خلاف ګڼي. وروسته یو ونیو کې د پاکستان د ګمرکونو مسؤلینو د کراچۍ په بندر کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو باندې نوي شرایط وضع کړي دي. دا ستونزې په داسې حال کې پیدا شوې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې هم ډېرې ښې نه دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا د تحریک طالبان پاکستان د ډلې پاړه د روسیو سرګندونو او خبرګونو څخه وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې د پاکستان د حکومت د ګمرکونو مسولینو دغه هیواد د کراچۍ د بندر لارې افغان سوداګرو ته د واردېدونکو ترانزیتي مالونو لپاره یو نوی کړنلار اعلان کړی چې د یوې خوا د تیرې کړنلارې پر تله پکې په ترانزیتي مالونو مسول لوړ شوی او د بلې خوا پکې ځینې شرایط وضع شوي چې دغه خونی د چارواکو د وینا پر اساس د نړیوالو ترانزیتي قوانینو سره په ټکر کې دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومن امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د کراچۍ په بازار کې د افغان سوداګرو څخه هغه اسناد غوښتل کیږي چې د په وینا دغه سیاسي اسناد غوښتل د نړیوالو قوانینو په خلاف دي.
دې سره زموږ د خپل منځي تړون چې اپټا تړون ورتوي او د بلملي قانونو خلاف کار دي. نو لهدازه نن ملي سوداګر تقریبا د تیرو شلو شپو را پدې خوا او تاک زیارت راتلل مو ډېر حوصله او قانون پدې خاطر نن کانفرنس وکړي چې باید دې د غزموش دغه مشکلات چې موږ د کراچۍ په بندر کې جوړېږي خاتمه ورکړي. د دې مشکلات په درلودلو سبب په دواړو خواو ته مشکلات رامنځته کیږي، دواړو خواو ته بیکاری رامنځته کیږي. یو د موشم تقریبا د تیرو څو ورځې راځي په سوو کانټینرونو زموږ پر نورو بندرو ته دي، بندر عباس ته تللي او پر نورو بندرو باندې روان دي.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم امریکا غږ ته ویل چې د کراچۍ په ګمرک کې مامورین افغانستان ته د ترانزیتي مالونو څخه د نړیوالو منل شوو قوانینو پر خلاف محصول اخلي.
دوی اوس د کمپنۍ په انویس باندې قناعت نه لري او دوی وایي چې نه، دا ستاسو کمپنۍ انویس چې راغلی دی پرځن $50,000 دی، موږ خپل نرخ ورته راوباسو، خپل د ډیټابیز نرخ راوباسو چې هغه د مثال په ډول که $50,000 یو انویس دا یو لک زره یا یو نیم لک نیسی. د مثال په ډول پرزن یو ټن غوړی دی په نه حساب په دنیا کې دوی په یو نیم زر نیسی. دا په موږ باندې دوه نقص راوړي، یو هغه خدمات او هغه ټیکس او هغه بیمه چې موږ د خپل اموالو کو په کراچۍ کې او پیسې باید دوی ته ورکو، روپۍ ورکو، هغه زاپه کیږي درې چنده څلور چنده کیږي. او بل دوی دا جی ډی کې رسېږي دوی بک دلاره نه افغانستان کوم کشتم ترالې، افغانستان کشتم دی او قانوني معزلې سم خامخ کیږي.
خغل ال کوزی وی چې دا کار د دې سبب ګرځي چې افغانستان ته د توکو د لیک پر مهال په ګمرکونو کې د کراچۍ په بندر کې د لګول شوي نرخ په اساس باندې خپل مالونه محصول کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت هم د پاکستان حکومت د غنوي کړنلار د ترانزیتي نړیوالو اصولو خلاف ګرځي. د دغه وزارت وایي احمد ولی حکمل رسنیو ته په وسولي ویډیو وینا کې د پاکستان حکومت غوښتي چې نوی وضع شوي مقررات درته لري.
په دې وروستیو کې پاکستان هیواد د افغانستان په ترانزیتي اموالو ځینې محدودیتونه وضع کړي چې په نتیجه کې افغان سوداګر لستونزو سره مخ شوي. د گاونډي هیواد دغه عمل د ترانزیت نړیوالو اصولو خلاف دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اپټه چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شو او اجرایی موده د 2020 میلادي کال د فبراير په 14مه پایته رسیدلې او تر اوسه دواړو هیوادونو ترمنځ بل تړون نه دی لاسلیک شوی. د پاکستان په ګمرکونو کې دا نوې کړنلار په داسې حال کې پلې شوې چې په دې وروستۍ اونۍ کې د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو حکومت باندې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې څخه د ملاتړ او په افغانستان کې دغه ډلې ته د پټنځایونو د برابرولو تورونه لګول شوي. د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د سیاسي چارو او کارپو طارق پرهادي وایي چې پاکستان د ځینو سخت دریځو ډلو په جوړښت او پیاوړي کېدو باندې په تېرو څو باندې دوه لسیزو کې پانګونه کړې وه چې اوس داسې ښکاري دا ډلې د دغه هېواد له کنټرول څخه وتلي دي.
پاکستان حکومت عمران خان
ښاغلي پرهادي وویل د عمران خان حکومت د دې زغم درلود او په خپله پیس حمید په ایسای کې وو. دوی پیژندل او تقریبا غوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان سره په افغانستان کې سوله وکړي، خو نوی حکومت غواړي چې په جدي ډول په وړاندې اقدام وکړي او ممکن پاکستان د افغانستان په دننه کې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي او غالبا پاکستان به د افغانستان په خاوره برید
وکړي.
دی وایي د طالبان حکومت باید دا مسله په جدي ډول حل کړي او دې ته حالات ونه رسیږي چې پاکستان پر افغانستان باندې برید وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ.
رپورټونو ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د تورونو په اړه د یو شمیر پاکستانی چارواکو تر څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت پاکستانی چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې له بې اساسه خبرو او پارونکو نظریاتو ورکولو نه دی ډډه وکړي. دا طالبانو وایان زبی الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي بیا اساس او پارونکو څرګندونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باورۍ لامل کیږي چې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیک پرایس ویلي پاکستان حق لري چې د ترهګریزو بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان نظامی او سیاسي رهبری ول هیڅ هیواد اجازه نه لري هغه ترهګر ته پناه ورکړي چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه وکړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په ویلامي کې د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې ناسمې او د تاسف وړ بللې دي. مجاهد وای اسلامي امارت ټول هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. موږ هم دې هدف ته ژمن یو، خو پاکستاني اړخ هم مسولیت لري چې د وضعیت د کابو کېدو هڅې وکړي، له بې اساسه خبرو او پارونکو نظریاتو ورکول څخه ډډه وکړي، ځکه داسې خبرې او بې باوري د هیڅ اړخ په ګټه نه ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستاني سیاسي او پوځي مشرانو کمیټې د دوشنبه په ورځ د جنوري 2مه هوټ څرګند کړی چې هیڅ یو هیواد ته اجازه ورنه کړشي چې هغه یو جنګلیو ته د پټېدو ځای ورکړي چې د پاکستان په خلاف بریدونه کوي. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیک پرایس د سه‌شنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان حق لري چې د ترهګریزو بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
The recent statement by the Pakistan Mong da Pakistan de Milia Maniyat Committee la urusta ilamin sa khabar yu de Pakistan khalak la terrorism de dunus kha der zore de li Pakistan hat la ri che de tarah garai pholan de la jan sa defa wakri
da America da baharani cha wazrat da charwa ki hamdaranga da Taliban u khul che da tarah garai pholan de mubarazi pa bar ki pa khpal jmano w daregi
we continue just as I said a moment ago to call
Mong hamdaranga la Taliban u kha walu pa ha jmane che kade da w daregi څو نور د افغانستان له خاورې څخه هیڅ وخت نه لريوالو ترهګري زبرتونو د ترسره کېدو د ځای په توګه کاروانه خستل شي. دا غژنې دي چې طالبانو تر نن ورځې پورې نه دی عملي کړی او یا یې د ترسره کېدو لپاره علاقه مندي نه ده ښکاره کړې.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مشهید دغه هیواد د ملي امنیت شورا د ورستۍ غونډې پاړې ویلي د پاکستان خلک د افغانستان همسایورونه دي، خو د پاکستان اوسنی حالات او نا امنی تر ډیره د پاکستان د حکومت د خپل پالیسیو نتیجه ده. کرزی له نا امنی سره د موثری او اغیزناک مبارزې لپاره د پاکستان حکومت څخه غواړي چې د خپل تیر ټول سیسو پالیسی باندې لسره جوړ غور وکړي او بدل کړي او له تهدید او زورزیاتی ډډه وکړي. د مخکنی جمهوریت نظام د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې د 2023 کال د افغانستان او سیمه لپاره اغیزناک کال وي. د 2023 کال پر وروستیو ساعتونو کې پاکستان دې نتیجې ته ورسېد چې د افغانستان په خاور کې د تحریک طالبان پاکستان په نخښه کولو حق لري. دا ښکارا تقابل طالبانو او پاکستان لپاره مناسب دی او افغانستان لپاره به ناوړه اغیزه ولري. په همدې تړاو د ولسمشر مانی په خالي مرستيال امرالله سره د ټویټونو په یو لړۍ کې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان د پاکستان خپل پروژه بلل چې په خبري پاکستانی استخباراتو د سلګونو قبایلی مشرانو د وژلو د افغان طالبانو د ملاتړ او نړیوالو مرستو د جلبولو ترڅنګ د یو شمېر مخ لپاره رامنځته کړی ده. تر دې مخکې څوزلي افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبان ترمنځ په کابل کې د خبرو منځګړتوب کړی چې په اوربن هم توریدلی وو. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د سیشن ویپور د مجلس یا جرګې د راتلونکي رئیس په ټاکلو کې پاتې راغی، ځکه چې د متحده ایالاتو د محافظه کارو یوې ډلې د کانګرس د 113 غونډې د مشي کولو لپاره د جمهوریت غوښتونکو کې کین مکارتي د وړاندیز په وړاندې رائے ورکولو ته دوام ورکړ. د امریکا غاک د کانګرس خبریاله کاترین جپسن د راپور د پښتو ژباړه اوریدو ته ساس پام راګرځو.
په متحده ایالاتو کې په سلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې غړي سره لدې چې جمهوریت غوښتونکو اکثریت ګټلای د رائے ورکولو په یو پړاو کې د جرګې د مشر په ټاکلو کې پاتې راغلي دي.
The people across this great nation د دې ستر ملت ټول خلکو په لوړ او روحانه توګه ویل چې دوی یو نوې لاره او مسیر غواړي، یو داسې مسیر غواړي چې د بنسټپالنې کین اړخي ایجنډا مخنیوي وکړي. جو بایدن ځواب ورکوونکی وي او امریکا وشکوري.
ل دریو پړاونو او څو ساتونو رائے ورکول وروسته د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کیوین مکارتي بیا هم مونتوانید چې د متحده ایالاتو د جرګي د 404 دیش غړو څخه 213 رائے ترلاسه کړي چې د ټاکل کېدو لپاره ساده اکثریت دی. جمهوریت غوښتونکو د متحده ایالاتو د راتلونکو استازو جرګي پټاکنو کې پلک توپیر سره اکثریت وګټه. په دې معنا چې کیوین مکارتي کولای شي چې یوازې د 4 رایو له لاسه ورکولو سره بیا هم د رئیس په توګه وټاکل شي، خو دغه مقام ته دغه په نوماندۍ باندې 6 محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو اعتراض کړی.
هغه سره چې غواړي د دې مجلس رئیس شي په دې موافق دی چې واشنگتن مات شوی، او هغه دا څرګندونه په خپل وروستیو یادښتونو کې کړی دی. په ځله پورې خبره داده چې په تیرو 14 کلونو کې چې هغه په مشرتابه کې دی د بدلون لپاره تقریبا هیڅ کار نه دی کړی،
او داغه پر ځای محافظه کار جمهوریت غوښتونکو جم جوردن ته رائے ورکړه.
ښایي د استازو د مجلس د رئیس د دندې لپاره مناسب کس هغه څوک نه وي چې دومره ډیر یې غواړي.
د استازو د مجلس ټولو 212 دیموکراتانو حکیم جیفریز ته رائے ورکړه چې د دیموکرات ګوند د مشر په توګه خدمت وکړي.
مادم کلرک،
زموږ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو لاتینای یو تور پوسټ سړی د دې مجلس د مشرۍ لپاره نومول شوی دی.
خو اوس چې کیوین مکارتي ونه شو کړای 213 رایې واخلي، د حکیم جیفریز سره به ښایي یو بل نومان را څرګند شي. تر څو چې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو مشران نوی ټاکل شوی، د متحده ایالاتو د استازو مجلس غړي نشي کولای لوړه وکړي، او هیڅ غړی یا کمیټه کار نشي تر سره کولای. د استازو مجلس به د چهارشنبه په ورځ بیا غونډه وکړي ترڅو د رای ورکولو څلورم پړاو بیا پیل شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. په غزنی ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په نسبي ډول اوس هم یو شمیر کورنۍ شتون لري چې د ګوزن واکسین له تطبیق سره مخالفت کوي. وایي په روان میلادي کال کې به له داسې کړنلارو نه ګټه واخلي چې دا ستونزه هواره او کچه یې صفر ته ورسي. نور تفصیل د مریم صافی په رپورټ کې.
سره لدې چې د پولیو په اړه کلونه عامه پوهاوی شوای، خو د روغتیایي مسولینو په خبره لا هم یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. د مسولینو په خبره سا کال یې کوشش داده چې دا شمېر صفر کړي. په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وایي په تیر میلادي کال کې هم یو شمېر کورنۍ شتون درلودي چې د ګوزن واکسین له تطبیق سره یې حساسیت ښودو، چې دا پیښې ډېرې په هغو ولسوالیو کې موجودې وې چې هلته په تیرو شلو کلو کې د ګوزن ضد څاڅکي نه رسېدل او ماشومان به د ګوزن ضد څاڅکو څخه پاتې کېدل، او دا هغه سیمې دي چې له پخوا څخه د دې واکسین له تطبیق سره حساسیت ښودلو.
اوس لا هم بعضې نسبي چیلنجونه سته. د پروګرام په مخ کې یوه موضوع د رد ده. یو تعداد کسان په بعضې ولسوالیو کې نظر په خپل طرز فکر سره د پولیو واکسین ردوي، چې هغه په ټولو ولسوالیو کې زیات نه دي. په نسبي شکل باندې بعضې ولسوالۍ فرضاً لکه اوبندو، ګیلانو، ناوو، ګیرو، اندلو، قرباغ کې بعضې پیښې رپورټ کیږي چې بعضې فامیلونه حاضر نه دي دوی خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکړي.
ډاکټر حنیف وایي د ستونزو په وړاندې یونیسف یو پروګرام په لاره اچولی چې خلکو ته عامه پوهاوی او ذهنیت ورکوي چې د رد پیښې راټیټې کړي. ګل محمد چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي خپلو ماشومانو ته به واکسین نه ورکولو، ځکه چې د نورو کلیوالو او سپینګرو څخه به دا اوریدل چې دا واکسین د ماشومانو روغتیا او راتلونکي ته تاوان رسوي. خو کله چې د روغتیایي کارکوونکو او پوهو ځوانانو لخوا ورته پوهاوی وشو، اوس وخت په وخت خپل ماشومان واکسینوي.
موږ اولنه پی پی دوبدغو باندې پسته سلو موږ ته درک ولګېدو چې روغتیا هم د واکسین ښه ده، خو ماشومانو ته مو ګټه کوي، اولادو ته بچانو ته مو ګټه کوي. اول لومړی کې خو به موږ دغسې کول، موږ په منطقه کې دغه واضح ولې لاوله، موږ ته به په دا کلیوالو په دا منطقه کې دا خبره یو عادي خبره وله چې ټوله به دا منله چې واکسین تاواني شی ده، موږ ته تاوان کوي، اولادو ته مو، ماشومانو ته، کوچنیان مو، دا د کوپارو دسیسه داسې اسلامي اومد کم کی او دغه شکیه ولی خوص الحمدلله په دوه باندې ټول کلیوال پیږي موږ هم پیو چې واکسین څومره ګټور شاید.
بل خوا جمیله چې د څلورو ماشومانو مور ده وایي تل خپل ماشومان واکسین کړي او په راتلونکي کې به هم خپل ماشومان واکسینوي او له نورو کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زما نوم جمیله ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. اوس هم ځینې کورنۍ ستاسو خپل ماشومان ته د ګزان واکسین نه ورکوي او د واکسین پر وړاندې مخالفت ښیي. زه خپل هم د ماشومانو مور یم او خپلو ماشومانو ته په وخت سره واکسین ورکوم، کوشش کوم چې واکسین ورته ورسیږي. د همدې له خاطر زما ماشومان ډېر صحتمند او روغ دي. له ټولو خلکو نه غوښتنه کوم چې خپل ماشومان په وخت سره واکسین کړي.
روغتیا پالان تر ټولو غوره تګلاره د دې لپاره چې د خلکو منځ کې د واکسین رد یا مخالفت پېښې راکمې شي، خلکو ته د ټولنې د نفوس درلودونکو وګړو لکه دیني عالمان، ښوونکو او روغتیا پالانو لخوا د ګزند ضد څاڅکو په اړه معلومات ورکول ګڼي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنې پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
درنو او ریدونکو، دا دی اوس پا یو سر مقاله واوری چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یوکران باندې د روسیې د ناپارولي یرغل د پیل کېدو نه راپدې خو څو باندې درې سوه ورځې تیرې شوې دي. امریکا ژمنه کړې ده د دې ډاډ ورکوي چې اوکران د خپلو ادواو لپاره د دفاع د برابرولو قابلیت لري. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی سره په غونډه کې جمهور رئیس جو بایدن د اوکران لپاره د امریکا په ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د کرملین د غلګرو قواوو په مقابل کې خپل ځان نه د دفاع کولو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د امریکا خلک په هر قدم کې د تاسو سره دي او موږ د تاسو سره یو. موږ د تاسو سره د اوږدې مودې لپاره یو. څه شی چې تاسو لاسته راوړی دی دا نه یوازې اوکراین ته بلکې ادرس نړۍ ته اهمیت لري. جمهور رئیس بایدن په نتیجه کې د بین المللي ادارې یا USAID له لارې اوکراین ته اضافي 340 میلیونه ډالر بشري مرسته اعلان کړه. دا به د 1.5 میلیونه اوکراینیانو لپاره د خوړو او نغدي مرستې په برابرولو کې مرسته وکړي. همدغه راز روغتیا د څښلو پاکو اوبو ته په لاسرسي کې مرسته وکړي او څه باندې 2.5 میلیونه اوکراینانو سره به مرسته وکړي چې په ژمي کې ګرم واوسي. برسیره په دې جمهور رئیس بایدن د امنیتي مرستې 1.5 میلیارده ډالرو کڅوړه هم اعلان کړه. په دغه کڅوړه کې تجهیزات او قراردادونه شامل دي چې د توپخانه، ټانکونو او راکټ لنچرونو لپاره حربي مهمات برابر کړي چې دا به د روسیې لیرغل نه د اوکراین په دفاع کې کار واخیستل شي. امریکا د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د خپل قدرت په انتقالي سیستم کې مرسته وکړي او جمهور رئیس بایدن ویل د روسیې د هدفي حملو په وخت کې د اوکراین د اوسپنیزو سیمونو ثبات قوي کوي. موږ باید په دې باره کې څرګند یو چې روسیه څه کوي. دا په مقصدي ډول د یوکران په مهمو بنیادی کارونو باندې حمله کوي. دغه سیستمونه تباه کوي چې د کال د ډیر ساړه او تیاری په وخت د اوکران د خلکو ته ګرمي او رڼا برابر کړي. روسیا د ژمینا د وسلې په هیڅ کار اخلي، خلک په یخ وخی، خلک وږي کوي، دوی یو له بل نه جدا کوي. امریکا د اوکران د خلکو په زړورتیا او قوت باندې آفرین وایي او ژمنه کوي چې د دې ډاډ ورکړي چې د اوکران خلک د ژمي او د روسیې د ناڅاپي ارغل نه ژوندي پاتې شي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مان.